سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د کونړ په سرحدي سیمو کې دا څو وروستۍ ورځې څه تیریږي
دا پرون رئیس صدر د پاکستان د خوانه دا وانونه را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي
طالبان وی چې د پاکستان د هر راکټ ځواب ورکړای دی په دې اړه هم راپور لرو چې دوه خزینه افغان ډاکترانو په دې وروستیو کې په امریکا او اروپا کې ځینې لاسته راوړنې کړي له هغې ډلې رابعه جلالزی په امریکا کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي د زرقي درملو جوړولو د څیړنیز ټیم غړې ده
څرنګ چې ما کار ورسره کول دا د پریونشن په برخه کې وه چې دی څرقم وکولی شي هغه کسان چې های ریسک دي د ایچ آی وی د مرض د اخیستو دې ته داسې یو درمل راوباسي بوج یې کمی
او ملګرو ملتونو په خوست کې له سلګونو بېوزلو سره مرستې کړي
ډېره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولن څخه چې موږ ته یې په کافي ډول مرسته وکړه
تر هر څه مخکې به پیل په خبرونو وکړو اسدالله لودین خبرونه وایي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وایي د پاکستان د توغندیزو بریدونو ځواب ورکړی دی د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډالې متحده عربي اماراتو ته په لوی توپیر ماتې ورکړه او په ایران کې لاس کسان د یوې ترافیکي پیښې له امله وژل شوي دي بشپړ خبرونه د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان توغندیزو بریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی د دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل چې له هغه لوري یو راکټ هم راغلی وي له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی د په وینا طالبان د دې بریدونو په وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدی او دوی ځواب ویونکي دي کونړ کې له څو ورځو راهیسې ځایي خلک وایي چې د پاکستان لخوا توغندي وروشتل کېږي د دوی په ټکو همدا پرون هم د توپونو لسګونه مرمۍ پر کونړ لګېدلې دي په کونړ د تازه راکټي بریدونو د مرګژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې کورونه او د کروندې ځینې برخې ویجاړې شوي دي په افغانستان کې د نفتي موادو سوداګر وایي د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوې لوړه تعرفه باید راټیټه شي دغه سوداګرو په کابل کې د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره وکتل او غوښتنه وکړه چې د اسانتیاو د برابرولو لپاره یې باید مسؤل چارواکي لاس په کار شي دغه سوداګر داسې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره د خپلو ستونزو په اړه ګوري چې اوس د افغانستان په ټولو ښارونو کې د نفتي موادو بیې له هر بل وخت زیاتې لوړې شوې دي اوس مهال په کابل کې یو کیلو ګاز سل افغانۍ او یو لیتر پټرول په 90 افغانیو پلورل کیږي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډالې په آسیایي جام کې د متحده عربي اماراتو لوبډالې ته په لوی توپیر ماته ورکړه افغانستان په خپل بیټنګ سره سیالې لوبډالې ته د 196 منډو هدف وټاکه خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 15 اور کې وسوځیدل او یوازې 45 منډې جوړې کړې له دې سره افغان لوبډالې په 141 منډو بریا خپل کړه چې په دې جام کې لومړنۍ بریا ده د افغانستان تر 19 کلنو کشرې لوبډالې چې پاکستان ته لومړنۍ لوبه بایللې بل سبا له هند سره مخامخ کیږي په ایران کې لاس کسان د یوې ترافیکي پیښې له امله وژل شوي دي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویل لویدیځ خرمشهر ښار کې د یوې لارۍ او ملي بس د ټکر له امله شوې ده ویل شوي چې د بس ځایي کارګر د خوزستان اهواز ښار ته لېږدول محلي رسنۍ ویلي چې د پیښې شاوخوا 15 ټپیان روغتونونو ته رسول شوي دي د ایران سړکونه کله ناکله د دغسې خونړیو ترافیکي پیښو شاهدان وي په کلني ډول 10,000 کسان په ایران کې د ترافیکي پیښو له کبله مړه کیږي د ساګ المریض کال په لومړیو اوو میاشتو کې 8,200 کسان دغه هیواد کې د ترافیکي پیښو له کبله وژل شوي دي په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي د الوتنو د اطلاعاتو د ویبپاڼې له مخې لږ تر لږه 2,415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوې دي او نږدې 10,000 نورې الوتنې ځنډېدلې دي د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یې له متحده ایالاتونو بهر ته یا هم متحده ایالاتونو ته پلان شوي وو د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په تېرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي او د امریکا فضائی تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضائی اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټیلیسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا ټیلیسکوپ به د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړي. ټاکل شوی ده چې د جیمز ویب په نوم ټیلیسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د غرمې 1:40 د فضا په لور واستول شي. که چیرته له پلان سره سم فرانسوي توغندی په خپل وخت وتوغول شي، نو په متحده ایالاتو کې دا جوړ ټیلیسکوپ به چې 6,350 کیلوګرامه وزن لري، 6 دقیقې وروسته له توغندي بیل شي او بیا به د نږدې 1 میاشتې په ترڅ کې په فضایي تمځای کې ځای پر ځای شي. پر دې ټیلیسکوپ 9 میلیارده ډالره لګښت راغلی دی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com.
خبرونه مو آزادی راډیو اوریدل کولی شئ. دا خبرونه د آزادی راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا پر کونړ روان بریدونو ته ځواب ویلی. د دې وزارت د چارواکو له قوله که پاکستاني لوري د توپونو مرمۍ راتوغولي، دوی هم ورته عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا بریدونو زور اخیستی او یوازې پرون ورځ ډیورنډ کرښې ته پر نږدې ولسوالیو لسګونه د توپونو مرمۍ لګېدلې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په دې ویډیو کې ښودل کیږي چې ګنی په کونړ کې د طالبانو ځواکونه د پاکستان لخوا د شویو بریدونو په ځواب کې پر هغوی د دیسی توپونو ډزې کوي. دا ویډیو د خبریالانو اړوند په یو ګروپ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر لخوا خبره شوې ده. وروستیو اونیو کې پاکستان یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت پر ځینو سیمو د توپونو مرمۍ راتوغوي. د سیمې خلک وایي له پرون راهیسې په سرکانو او شلتن ولسوالیو او ځینو نورو سیمو لسګونه د توپونو او هوان مرمۍ راتوغول شوي دي. ظفر الله د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خپل کور ته نږدې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه وایي
دا پرون رئیس دا د پاکستان د خوانه دا وانونه را روان دي او زمونږ په دې ساحو باندې لګیږي. دو سمدسې وسلې نشته دی چې دا د هماغه خپل نقطې ولولي او بل چې دا مزایل راځي دلته زمونږ کورونه تخریبوي. د دې باید زر تر زر دې غم وخوړل شي.
د سیمې بل اوسیدونکی عالمګل بیا وایي طالبانو هم مقابل بریدونه کړي، خو د پاکستان لخوا د راتوغیدونکو هوانونو او توپونو شمیر زیات دی او خلکو ته مالیه او ځاني زیانونه اړولي دي.
طالبانو منګینو چې ډزې کوي، خو داسې مونږ ته پته نشه دوه بل ته کم ځایونه ولي، خو د هغې طرف نه مرمۍ راځي او د خلکو کورونه او مالون ته زیانونه اړولي دي.
هڅه مو وکړه په کونړ کې له ځایي چارواکو د پاکستان لخوا د شویو بریدونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو کره معلومات واخلو، خو هیڅ یو چارواکی خبرو کولو ته حاضر نه شو. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت بیا وایي دا بریدونه یې بې ځوابه نه دي پرېښي. د دې وزارت د چارواکو له قوله دوی د خپل مسؤلیت بولي چې د پاکستان لخوا د شویو بریدونو پر وړاندې عکس العمل وښيي. طالبانو د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی
کله هغه لوري او راکټ هم راغلی وي، له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی. مطلب دا چې موږ بې تفاوت نه شو پاتې کېدلی، ځواب ورکوونکي یو او ځواب ورکوو.
په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د دواړو خواوو ترمنځ د دې نازک وضعیت پر مهال پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم کونړ او ننګرهار ته تللی و. د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، د ښاغلي فصیح الدین له قوله لیکل شوي ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي، خو که پر خاوره یې تیری وشي پر وړاندې غلي نه پاتې کیږي. وروستیو کې په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ کشمکشونه زیات شوي. څو ورځې مخکې د طالبانو د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس د لالپوري ولسوالۍ د پلوڅۍ سیمه کې د پاکستاني عسکرو لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوی کړی و. هخوا د جمعې په ورځ د پاکستان په پارلمان کې په پیپل ګوند پورې اړوند د پارلمان ځینو غړو د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو لخوا د ازغان تار لرې کولو په تړاو دی له دوی سره معلومات شریک کړي. خو د افغانستان پر خاوره د توپ او توغندیو د بریدونو په اړه بیا تیر ځله د دې هیواد چارواکي او رسنۍ غلي وي او څه نه وایي. پر کونړ د هوا او توپونو بریدونه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي له واکمنۍ پیل شوي او تر اوسه روان دي. له هغه تر ننه پاکستان د دې ستونزې د حل ژمنه کړې، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بریدونو هدف څه دی. د ښاغلي کرزي او ښاغلي اشرف غني حکومتونو هم دا واضح کړې نه وه چې پاکستان ولې د کونړ او ننګرهار ولایت په ځینو سیمو د توپونو او توغندیو بریدونه کوي.
و امریدل چې له څو ورځو راهیسې د ډیورند کرښې لاخوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه کیږي، او د طالبانو دفاع وزارت هم وویل چې دغه بریدونه بې ځوابه نه دي پریښي. په دې وروستیو کې د دوی د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فسیودین هم دغه سرحدي سیمو ته تللی و او ویلي و چې د بریدونو ځواب به ورکوي. په همدې ارتباط باندې د آزاد اروپا مشال راډیو له همکار ښاغلي احمد شاه اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب، خیر راغلی سټوډیو ته. و موریدل چې راکټونه بیا را شروع شوي دي د کونړ په سرحدي سیمو باندې، د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي یا حداقل په رسنیو کې په دې ارتباط باندې څه شته؟
د راکټونو موضوع لکه څنګه چې په راپور کې هم ذکر شو چې دا پخوانی موضوع ده، آن د ولسمشر حامد کرزی په دور کې هم دغه راکټونه توغول کېدل، بیا د ولسمشر اشرف غنی په دور کې هم، بیا د هغه وخت د حکومتونو سره ډېرې غوښتنې وسوې، افغان ولس غوښتنې ورسره وکړې چې تاسو هم ورته ځواب ورکړئ. خو د ولسمشر حامد کرزی بیان هغه وخت ډېر مشهور سو چې هغه بویل چې که د دې خواسته موږ ځوابي برید وکړو، هغه خواته هم پښتانه پراته دي، د کرشي هغه غاړې ته باجوړ دی یا دیر دی، دغه سیمې دي، نو هلته هم پښتانه زیانمن کیږي. نو لیازه ځینې خلک هم دا غواړي چې د دواړو ولسونو ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي، نو نه غواړي چې خواته ورته اقدام وکړي. کله چې د طالبانو حکومت رالی، خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان چونکې د افغان طالبانو سره جوړ دی، نو کېدای شي دغه بریدونه تم سي. خو بیا هم دغه بریدونه روان دي، په د تیر ورځو کې په دې کې څه زیاتوالی رامنځته سو. که څه د اوسنیو بریدونو په اړه د افغان د پاکستان حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې به دوی دا ویل چې د ها خواسته پر دوی باندې وسلوال بریدونه کیږي، نو دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره هلته بریدونه کوي.
یعنی مراد رسنیو کې راغلی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو لپاره ګواکي چې دوی دغه سکار کوي، په دې اړه باندې څه ویل شوي دي؟ چا یې غواړي هم دا سکار وکړي که څنګه؟
همدغه دوی همدغه خبره کوله چې اخواته وسلوال د وسلوالو سره د دوی مراد د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان غړي وه، چې د دوی په وینا هلته دوی پټ دي او د دې ځای سفر د پاکستان پر امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو دا ځل دوی څه نه دی ویلي. او پاتې سو د سیمې خاردار موضوع، د سیمې خاردار د موضوع په اړه د پاکستان مقاماتو دا ویلي دي چې دوی د طالبانو له لوري سره خبري وکړلې، خدای نه د واضح کړي چې پر کوم کچ طالبان سره دوی دا خبري وکړي. دوی ول د دې ورسته کې چیرې سیمه خردار لګول کېدی، نو دا به د دواړو لورو په خوښه باندې لګول کېږي.
اغزن سیم پښتنه دې ځواب کړ. زغواړم پښتنم چې د پاکستان پارلمان کې خصوصا سناجرګه کې بحث شوی و د افغانستان په ارتباط باندې، آیا همدغه ورستي پیښه او تحولات کنا کومه بل موضوع؟
همدغه ورستي پیښه تحولات د دې د سنا د بحث مهمه موضوع. د اپوزیشن زیاتره غړو د پاکستان حکومت څخه دا غوښتنه کول چې تاسو کله هم د افغانستان په اړه خپل تګلارې جوړوي، نو اقلا هغه باید پارلمان ته راوړي، د پارلمان ستر تصویب یا بحث وروسته باید تاسو هغه عملي کړئ. خو حکومت پر خپل سر باندې خبرې کوي، یعنی دا خبرې یو خوا د افغان حکومت سره دي او بل خوا د تحریک طالبان پاکستان سره دي، چې د نومبر پر 9 باندې دوی خبرې پیل کړي وي او یو میاشتنی اوربند کړي وو، بیا د دسمبر پر 9 باندې دا اوربند پای ته ورسېدي او طالبانو یعنی پاکستانی طالبانو یو ځل بیا خپل بریدونه ته دوام ورکړي دي. نو د پاکستان د اپوزیشن غړي دا غواړي چې هر تګلارې بهرنی تګلارې چې د پاکستان حکومت پر مخ وړي باید یواري پارلمان ته راوړي، هلته د بحث لاندې راولي چې کله تصویب سي بیا پر مخ یوسي.
ډیر مننه کوم محمد شاه اعظمي د مشال رادیو خبريالو چې د کونړ پر سرحدي سیمو ورستي راکټ بریدونه همدارنګه د پاکستان په سناجرګه کې د افغانستان په تړاو د بحثونو په اړه باندې خپل معلومات له موږ سره شریک کړه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان خزینه ډاکټرانې له تازه لاسته راوړنو سره. رابعه جلالزی په امریکا کې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د مخنیوي د زرقي درملو جوړولو د څیړنیز ټیم غړي ده چې تازه دغه څیړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوې ده. بلې افغان ډاکټرې شکردخت جعفری بیا یوه ټریدي وسیله جوړه کړې چې په سرطان اخته کس بدن کې د شواګانو اندازه سنجوي. نور حال د فیروزه عزیزی په دغه راپور کې.
افغان ډاکټره او څېړونکي رابعه جلالزئی په امریکا کې د هغو څېړونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره یې د زرقي درملو د جوړولو په برخه کې څېړنه کړې. اغلې جلالزئی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دوی د څېړنې کلونه وخت ونیوه، خو بالاخره دا څېړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوه.
څېړنې ما کار ورسره کول د دې پریوینشن په برخه کې و، چې دوی څرقم وکولای شي هغه کسان چې های ریسک دي د ایچ آی وی د مرض اخیستو، دوی ته داسې یو درمل راوباسي برډن یا بوج یې کمی، ځکه چې مخته له دوی خلکو به دغه کسان چې په دغه مرض باندې یعنې د دغه مرض په های ریسک کې و، دوی مجبوره اوس د ورځې دوه دوه تا درای درای او په بعضې ملکونو کې چې امکانات کم دي تر څلورو ګولیو پورې مجبور اوس دی ورځي وخوري. نو ساينس پوینټ په دې باندې بوخت و چې رقم کولای شي یو داسې درمل راوباسي چې دوی مجبور نه یي هر ورځې واخلي.
نوموړي وایي دا زرقي درمل په هرو دوو میاشتو کې یو ځل باید په ایچ آی وی ایډز اخته کس ته تزریق شي. اغلی جلالزئی د جانز هاپکنز نړیوال پوهنتون څخه فارغه ده او د نړۍ په کچه د طبابت له مهمو څېړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بلې افغان بهرمیشتي ډاکټرې شکردخت جعفری خپله دوهمه اختراع د اروپایي ټولنې سره ثبت کړه چې په خبره یې د سرطانونو د شواګانو د سنجولو لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری ازادي راډیو ته د خپلې دغه اختراع په اړه وویل.
دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپی ورته کیږي ځای پر ځای کیږي. اوس مهال له 10 تر 15% هغه ناروغان چې رادیوتراپی کیږي له بده مرغه درملنه یې بریالی نه وي، او د دې یو لامل دوی ته د هغې اشیې دوز ورکړه ده چې رادیوتراپی پر مهال ورکول کیږي.
میرمن جعفری وایي دا هیله منه ده چې د دغه نوي 3D دوز په جوړولو چې خورا دقیق حالت دا ستونزه تر یو څه هوارسي. نوموړی وایي دوهمه اختراع هم د لومړۍ هغې په دوام ده. د میرمن جعفری د څېړنې او بالاخره اختراع یې 3 کاله وخت ونیولی دی چې د دې په خبره تازه د پنجشنبې په ورځ په اروپایي ټولنه کې ثبت شوه. د دغو دوو افغان میرمنو د لاسته راوړنې په داسې حال کې دي چې دا مهال په افغانستان کې د نن اکثره ښځې له کار او تعلیمه بې برخې ګرځول شوي دي. اغلی جلالزئی په دې اړه خپل اندېښنه ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
دا اوسنۍ حالت خو ډېر زیات خوشحالي کوونکی دی، ماته زه وینم چې ما غوندې تر مخې لایق استعدادونه او ښه استعدادونه دي په افغانستان کې او دوی اوس له پرمختګه مناسب دي.
میرمن جعفری هم ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ورته اندېښنه څرګنده کړه.
خواستم از
له طالبانو مې غوښتنه داده چې له نورو افکارو دې لاس په سر شي او افغان ښځو او نجونو ته د تعلیم او پرمختګ اجازه ورکړي چې ټول په ګډه د خپل هیواد د جوړولو لپاره کار وکړي تر څو به دوی نور هیوادونو ته د سوال لاس نیولی وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیایي کارکوونکو او بنسټونو ټولنه د دغو دوو افغان ښځینه ډاکټرانو لاسته راوړنې د افغانستان او په ټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولي. د دغې ټولنې د دارالانشا مشر خسرو یوسفزی وویل
دا لوی لاسته راوړنه د افغانانو لپاره موږ ویاړو. متاسفانه متفکر مغزونه افغانستان نه فرار کوي او صحت هم په دې کې شامل دی چې صحت بخش کې موږ واقعا ښه ظرفیتونه لرو. هم د امارت اسلامي افغانستان نه هیله کوم چې زمینه مساعده کی تر څو دغه ظرفیتونه افغانستان ته دوباره جذب کړو.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه ویلي، خو د جمعې په ورځ د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د امن ژوند زمينه ورته برابروي او دوی د بیرته هیواد ته ورستانه سي. مخکې د دغه جلې ویان زبیح الله مجاهد د افغان خزو د کار او داندو په اړه ویلي و چې دوی به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته د کار زمينه برابره کړي. د یادونې د چې د رابیه جلالزئی او شکردخت جعفری پشان په افغانستان کې دننه هم شته داسې خزینه ډاکټرانې چې په تیرو 10 کلونو کې د روغتیا په برخه کې بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
د اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ. له هغه راهیسې په هیواد کې د ښځو لپاره د بې برخې کېدو او په سیاسي ډګر کې د ګوښه کېدو په اړه نړیوالو او افغانانو وخت په وخت سخته اندېښنه ښودلې. په دې موضوع مرالی بشیر د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ له مرستیالې فروزان رسولي سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ولې مهم دی او که ښځو ته په دې برخه کې ونډه ورنه کړل شي دا به د افغانستان څومره په زیان وي.
کچیر شزی په سیاسي دګر کې په شډاول باندې خپل سهم ولري مشارکت ولري دا د دې بایس ګرځي چې په ټولنې کې د شزی هغه کم حقوق چې دی هغه په سم ډول او په شته وګورته ورسیږي. د شزو سیاسي مشارکت په دې معنا ده چې په ټولنې کې شزی کولای شي خپل ټول حقوق چې هغه لري یا کم مسولیتونه چې په ټولنې کې لري. موږ د یو شهروند په حیث باندې یوازې حقوق نه لرو بلکې مسولیتونه هم لرو. نو هم مسولیت چې شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسولیت هم لرو خپل د ټولنې پر وړاندې باندې او موږ حقوق هم لرو لکه څنګه چې نارینه لري هماغه شزنه هم لري. خو شزه هغه وخت کولی شي چې دغه ټوله حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي او مسولیتونه په ښه ډول ترسره کړي کله چې دوی سیاسي حقوق ولري. پدې چې موږ پدې باور یو چې کله د سیاسي کچه باندې شزه شتون لري او سیاست دګر کې هغوی خپل ونده لري دا پدې معنی چې د هغوی ځغ په شډاول باندې اوریدل کیږي. سیاسيونو ته هغه کسان چې پالیسي جوړي سیاست مداران دي د نړۍ په کچه د ملي کچه باندې د هغوی ځغ په شډاول باندې رسول کیږي د هغوی مشکلاتو ته په شډاول توجه کیږي. او موږ فکر نه کوو چې یو نارینه هغه د شوزو د مشکلاتو څخه خبر ووسی او په هغه ډول ورته توجه ووسی چې کله د شوزي موجود نه په سیاست کې. او د دې یو ډیر ښه مثال دا اوس دی کوم چې اوس متوجه سم مثلا په افغانستان کې د ټولو ستونزو مشکلات شتون لري په فعلي حالت کې. زه فکر کوم د دې یو لوی لامل همدا دی چې شوزي سیاسي مشارکت نه دی ورکړل شوی. هغوی په سیاست کې فعلا هیڅ ډول باندې ونډه نه لري نه په کابینه کې نه په نورو برخو کې بلکې هغه څه یو لږ چې سیاست مداران مو درلودل هغوی هم د مختلف ګواښونو مشکلاتو سره د مخامخ کېدو له کبله فعلا د لیري څخه د هیواد څخه د باندې نه خپل فعالیتونه مخته وړي چې دغه بیا خپل نور مشکلات هم شته.
بلې فروزنجانې تاسو یادونه وکړه چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ډیر مهم دی. تاسو دا هم وویل چې په ټولنه کې ټول وګړي یو ډول مسؤلیت هم لري. په دې برخه کې ښځې څومره توانېدلې دي تر اوسه؟
سیاستمداران عموما د دوی یو د عمومي مسؤلیتونو څخه د قانون جوړونه ده. هغه هم د دوی د هغه یو مسؤلیتونو څخه راځي چې البته په رسمي سختار کې هغه کار ډېر تر سره کوي. خو سیاستمداران د قانون په تغییر کې او په دې یعنی خپل هغه په عموم کې هغه خپل تاثیر او غیظ ورباندې لري د هیواد په قوانین او قوانین تطبیقول. اصلا خپل قانون یو اجتماعي قرارداد دی یو اجتماعي تړون دی چې هغه په ټولنې کې د هغې مسؤلیت هر وګړی لري که هغه نارینه ده او که هغه ښځینه ده. کله چې قانون ماتیږي د قانون څخه د غېده ماتولو جزاء هغه هم نارینه ته ورکول کیږي هم ښځینه ته ورکول کیږي. کله چې دواړه د قانون په پرتاله د هغې مخته دواړه په یو ډول باندې هغه ته جزاء ورکول کیږي نو دا مهمه ده چې باید دوی د هغه قانون په جوړولو کې هم خپل برابر سهم ولري. په تیره کې مشکلات خو همیشه سه یوازې په افغانستان کې نه د نړۍ په کچه باندې شزی د مشکلات سره مخ دي. خو البته په یو هیواد کې کچه ډیره ده په یو هیواد کې کچه کمه ده د ستونزو. نو افغانستان په دې چې یو شاته پاتې هیواد دی د پلوشتو کلونه هم ډیر وخت راهیسي دلته جګړه روانه ده مشکلات ډیر زیاتې امنیتي ستونزې ډیر زیاتې وي. دا ټول د دې بایس وګرځېدلې چې ښځې په هغه ډول چې باید په سیاست کې ونډه ولري فعالیت ولري د هغې مخنیوی وکړي. نو له همدې کبله په تیره کې هم ستونزې ډیرې زیاتې وې ولې بیا هم تر اوسني حالت نه اقلا هغه وخت موږ په کابینې کې ښځې درلودلې موږ په حزبونه په دې اخر کې یو دوه جوړ شوي وو چې د ښځو لخوا رهبري کېدله او ښځو همیشه خپل ځغ درلودلې په دولت کې هغوی شتون درلودلې د مشوره ورکولو په کچه سلاکار په کچه باندې ښځو شتون درلودلې. نو په تیره کې ستونزې وې خو بیا هم د ښځو ګډون لیدل کېدی او هغه د پرمختګ په حالت کې و چې نوې هم شزي سیستم تراسي.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر حکومت کې شوزو په ولسی جرګه کې د خلکو ته استازو، د سناتورانو، د وزیرانو او سفیرانو په توګه دندې ترسره کړي. دا د افغانستان غونډې هیواد لپاره څومره یو لوی لاسته راوړنه بلل کېدای سي چې باید خوندي پاتې سوی وای؟
دا یو ډیر لوی لاسته راوړنه وه. دغه ټول د دې باعث ولې د شوزو هغه مشکلات چې مثلا د مذاکراتي کم ټیم کې هغه څلور میرمنې چې شتون درلودلی، موږ هغو سره همیشه ناستې درلودلې، همیشه د شوزو مشکلات به مو شریکوله. د ولایتو په کچه باندې شوزي به موږ د کنفرانسو له لارې له طریقه آنلاین د هغوی جلسات به مو د هغو شوزو سره به د هغوی اړیکې ټینګولې، ټول به خپل مشکلات شریک کړل د دوی سره، او هغه میرمنې هغه مشکلات چې دوی اوریدل هغه به د مذاکراتو د مخالف ټیم سره چې کله هغوی بحثونه کوله هغه سره به هغه مشکلات همیشه دوی یادوله.
له اغلی رسولی سره مو د ازادي رادیو د غزانګړې مرکه واوریدله. کولای شي د مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونې خبرونه هر اونې د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
د لوبل میدان پروگرام خو بغوان دروست تر تخپور کو خو وس به ورشو د افغانستان د کرکټ د نل اسکلنو د ملي ټیم نننۍ بریا ته از موږ همکار دغه مسله تعقیب کړي. هم دا شیبه را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
بل سنګزه صاحب، د افغانستان او د متحده عربی اماراتو د نل اسکلنو کوم رضوانانو ترمن د کرکټ سیالي چنن تر سره شو. افغانستان وته انیدو چې یو سل منډو په هدف په توفیر باندې البته متحده عربی اماراتو تماتي ورکړي. افغانستان که څوم د سیالي ټاس بایللې و خو مقابلې لوبډلې د منډو جوړولو بلنه ورکړې وه. په ټاکلو 500 کې د نه لوبغاړو په سوځېدلو سره 115 منډې هدف ورک. متحده عربی اماراتو ته یوازې الانور نن وتوانېدو چې سلیزه ترسره کړي. دا د کرکټ په کیریر کې لومړنۍ سلیزه وه او د همدې د سلیزي برکاتو چې لږ لږ هدف تر دې حده ټاکل شوی. متحده عربی اماراتو په 15 ورکې خپل ټوله لوبډله وسوځېدله او د 15 منډو په توپیر باندې یو سل منډو په توپیر باندې دا لوبه وبایله. افغانستان له دې نه وړاندې له پاکستان سره ماته خوړلې وه. د راتلونکي دوشنبه په ورځ به له هند سره په دې سیالیو کې مخامخ کیږي. که له هند لوبه وګټي نو چانس شته دی چې بل پړاو ته به د دې سیالیو لاره پیدا کړي، او که په هند باندې لوبه بایلي نو ښایي امکان یې کم وي چې
ډېر مننه کوم. د افغانستان د نولس کلنو د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې مو جزئیات واورېدل چې نن یې لوبه ګټلې ده. اوس به ورشو خوست ته. د شنبه پر ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان د بشري مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د خوست 400 بېوزله کورنیو او داخلي بېځایه شو سره د نغدي مرستو د ویش بهیر پیل کړ. نور تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
په خوست کې د IOM یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا 400 بېوزله او داخلي بېځایه شویو کورنیو سره د نقدي مرستو د ویش پروسه پیل شوه. د مرستو په دې بهیر کې له نقدي پیسو سربیره هرې کورنۍ ته کمپلې او نور ژمنې توکي هم ورکول کیږي. په خوست کې د کډوالۍ چارو ادارې د سیمه ایز دفتر مشر محمد اسحاق افغان آزادۍ رادیو ته وویل په دې ولایت کې د دوی او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو لخوا په ټوله کې 2000 بېوزله کورنیو ته د نقدي مرستو د ویش پروګرام موجود دی.
په صبریو کې، په نادر شاه کوټ کې او په خوست مرکز کې، په بندوزه ولسوالۍ کې په 4 ساحو کې موږ داس سروې کړې ده. موږ ډېره هڅه کړې ده چې په دې سیمې په کچه باندې ډېره احوجه طبقه موږ خپل هدف وګرځو وینیسو. دا خلک البته د جګړو له وجې نه داخلي بېځایه شوي دي، او دې ترڅنګ یو تعداد یې غریبې کورنۍ دي چې په سیمه کې اوسیږي.
د خوست هغه اوسیدونکي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یې یا د نقدي مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي، او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستو د دوام غوښتنه لري. د نادر شاه کوټ اوسیدونکي محب الرحمن د IOM مؤسسې څخه مننه وکړه چې دوی سره یې په کافي اندازه مرسته وکړه.
ډېره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه. پرتلونکي کې له دې څخه نور د همکارۍ غوښتونکي یو چې موږ په شان نور کورنۍ سره داسې همکاري وکړي.
د خوست د زنی خیر اوسیدونکو رحمت خان وای افغانان په تیرو جګړو کې ډیر زوریدلی غریب دي او مرستو ته اړتیا لري.
دا ولس ټول غریب دی، افغانان ټول غریبون دي، یو دانا چې یا یو زای ما یا یو بل دی، بل ټول افغانان غریبون دي. باز خلک ناسه نن میسر را ما سه ولا مرستا کوی دوی نډه راډه را مننه چې میسر مرستا کوی میګی دوی نډه خوشولی او میګ دا مرسته دامي غوړي ځکه چې افغانستان غریبون خال دی کړه دلا دی په تکلیف شوی دی ډېر لوګه تند په تیر شوی دی دا غوړي چې میسر دا مرسته دامي وش
بل لوري ته طالب چارواکي د دې مرستو هر کله کوي او له نړیوالو بنسټونو غوړي چې افغانستان سره د خپل مرستو بهیر روان وساتي.
و موردل چې په خوست کې له 400 بیوزله کورنیو او داخلي بيځای شو سره د نقدي مرستو د ویش بهیر نن پیل شوې ده. هر یوې کورنۍ ته $200 او یو اندازه مواد ورکول کیږي. د پروګرام نیمایی ده په افغانستان کې 4.5 دي. اسدالله لودین توار ورکو چې لنډ خبرونه وایي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان توغندي زبریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی. دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل کله غلوري یا راکټ هم راغلی وی له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د نفتي موادو سوداګر وایي د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوی لوړه تعرفه باید راټیټه شي. له دې کبله د محل په کابل کې یو کیلو ګاز 100 افغانیو او یو لیتر پټرول 90 افغانیو ته پورته شوی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې په آسیایي جام کې د متحده عربی اماراتو لوبډلې ته په لوی توپیر ماته ورکړه. دا د افغانستان لومړنۍ بریا ده چې په دې جام کې ترلاسه کوي. په ایران کې لاس کسان د یوې ترافیکي پیښې له امله وژل شوي دي. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویل لویدیځ خرمشهر ښار کې د یوې لارۍ او ملي بس د ټکر له امله شوې ده. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی تلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا تلسکوپ به د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو لوی انقلاب رامنځته کړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس دویم نیمای پیلو. په دویم نیمای کې لومړی سپورتي خبرونه لرو، بیا د لوبو له میدان سپورتي پروګرام او د تاندې څنګې خبرونه.
د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دوی ملو بل امارات څخه په لوی توپیر وګټله. افغانستان د 500 اورونو په لوبولو سره د 9 وکټو په سوځیدو مقابل لوبډلې ته 195 د منډو هدف وټاکه. د امارات لوبډلې د خپل ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 450 منډې وکړې او د 140 منډو په توپیر یې ماته وخوړه. افغانستان له دې وړاندې له پاکستان سره لوبه په زیات توپیر بایللې وه او راتلونکي لوبه به د هندوستان سره د دوشنبې په ورځ ترسره شي. کابل کې د لومړي ځل لپاره د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالۍ کې د کابل ټولو کلبونو څخه شپږ 15 لوبغاړي ګډون لري. د ښاغلي قاری زاده په خبره د سیالۍ چې د اوپن یا خلاص په ډول پیل شوې دي درې ورځې به دوام وکړي. د هغه په خبره د دې لوبو هدف په هیواد کې د سنوکر لوبغاړو هڅونه بلل شوې او ټاکل شوې د بنګلاديش غوړ لیک سیالۍ چې دوه کاله د کورونا له امله ځنډېدلې وي بیرته پیل شي. دا سیالۍ به یو میاشت دوام وکړي چې شپږ لوبډلې په ګډون لري او هر لوبډله کولی شي درې بهرني لوبغاړي له ځان سره ولري. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د افغان لوبغاړي مجیب رحمان ترڅنګ فاف ډوپلیسیس، موین علي، سنیل نارین او اندر رسل هغه لوبغاړي دي چې غواړي په دې لیګ کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې د یاد لیګ لپاره د لوبغاړو اخیستو بولې به د همدې دسمبر میاشتې په 28 نیټه یعنی د دوشنبې په ورځ ترسره شي. دا له دوه کلن ځنډ وروسته د یاد لیګ د پیل لپاره د لوبغاړو اخیستو لومړۍ بولې ده.
The Lobo La Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهر کله کوم. په دې هله چې روغ سټه ولري پر روانه خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوه. ننګرهار چې د جمی په موسم کې د ورزش لپاره خ ابو هوا لري نورې کومي ورزشي لوبې پکې روانې دي. د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش ل رئیس نور احمد حبیبي سره په اړه خبرې کوو. دا به هم واورئ چې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو افغان لوبډلې په آسیا جام کې برخه اخیستې. دې سیالیو ته څومره مناسب افغان لوبډله ټاکل شوې. د کرکټ یو افغان مینوال او څارونکي به په دې اړه درسره خپل آند شریک کړي او که وخت نو د چیندرو د لوبې په اړه معلومات درکړو. دا لوبه څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږله ازادي راډیو ناورې درنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې واورېدل په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوي. په دې سیالیو کې نه لوبډلو برخه اخیستې ده. خو دا چې د دې سیالیو هدف څه دی د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش ل رئیس نور احمد حبیبي سره مې په همدې اړه خبرې کړې دي.
اوس مهال په ننګرهار ولایت کې د فوټبال د نه غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوي چې هدف یې د کال غوره او قهرمان ټیم معرفي کېدل دي. په ننګرهار ولایت کې نوموړي سیالۍ به په ننګرهار ولایت کې شپاړس ورځې دوام وکړي او د همدې میاشتې تر شلمې نېټې پورې به پای ته ورسیږي.
حبیبي صاحب، د دې سیالۍ هدف څه دی؟ یعنی د څه هدف لپاره پیل شوي دي؟
دا چې ننګرهار ولایت د ژمي په موسم کې هغه بهترین آب و هوا د ورزش دپاره لري، نو موږ وغوښتل چې د ننګرهار ولایت د غورو لوبډلو ترمنځ دغه تورنمنت ونیسو چې د دغه تورنمنت وروسته به د ننګرهار ولایت دپاره د کال غوره لوبډله معرفي کیږي چې نوموړي لوبډله بیا د زونونو په سیالیو کې به برخه واخلي.
او د سیالیو مالی امکانات څوک ورکوي؟ د ورزش اداره که سیمه ایز سوداګر؟
په اوسنی وخت کې د سپورت په برخه کې موږ کوم مالی امکانات نه لرو. زموږ سره هغه شرکتونه او فابریکې او ډونران چې د سپورت په برخه کې موږ سره مرستې کول هغوی هم اوس مهال مرستې موږ سره نه کوي. نو ډیری دوستان او زموږ ورزشکاران چې په بهرنیو هیوادونو کې شپې ورځې سبا کوي هغوی سره موږ په اړیکه کې یو او د هغوی په مرسته په هغه معمولي او کمو امکاناتو باندې موږ دغه سیالۍ په لاره اچولی دي چې یوازې د هغه خطاندازي او د ورځنیو برخو کې چې کوم مصارفات موږ لرو همغه پیپلو کیږي او دغه سیالۍ د دوستانو په مالي لګښت باندې پیل شوې دي.
حبیبي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي، د ننګرهار هوا چې په ژمي کې د ورزش لپاره ډیره برابره بلل کیږي، نورې کومې سیالۍ پکې اوس مهال روانې دي؟
د ننګرهار ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو ولسوالیو کې زموږ ورزشکاران لیګونه او تورنمنتونه پیل کړي دي چې خوشبختانه د ننګرهار ولایت ډیری ځوانان د سپورت او د ورزش سره مینه او علاقمندي لري او په دې برخه کې مونږ دستاوردونه هم لرو او هدایت مو ټولو فدراسیونونو ته کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په مختلفو برخو کې دوی تورنمنتونه پیل کړي ترڅو موږ وکولای شو د ننګرهار ولایت د غورو ټیمونو انتخاب کوچې غوړه ټیمونه د افغانستان په کچه د نور ولایتو سره سیالي وکړي، بیا د افغانستان د ملي ټیم عضویت ترلاسه کړي. کله چې د افغانستان ملي ټیم عضویت ترلاسه کړ، دغه ورزشکاران بیا د نورو هیوادونو سره ګاونډي هیوادونو سره سیالي کوي ترڅو افغانستان او زموږ هیوادوالو ته خوښي وربخي.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو. د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو ترمنځ د آسیا کپ سیالۍ پیل شوي. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه د پاکستان په وړاندې په لوی توپیر باندې بایللې ده او دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې باندې کوي. خو پوښتنه دا ده چې د دې سیالیو لپاره لوبډله څنګه انتخاب شوې ده؟ آیا فکر کیږي چې لوبډله به د دې سیالیو اتلولي خپله کړي؟ دا او څو نورې پوښتنې مې د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلال کړي دي.
افغان 19 کلنه لوبډله د آسیا جام سیالیو لپاره نسبت ځوان لوبډله او داسې لوبډله اعلان شوې ده چې تر ډېره په ځوانانو باندې تکیه ده او مخکې ډېر کله نیوکه همدا وه چې افغان 19 کلنه ځوانه لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي لوبېږي چې عمرونه یې زیات وي، خو دا ځلې تر ډېره دغه اصل په پام کې نیول شوی او لوبغاړي هغه انتخاب شوي چې عمرونه یې تر ډېره له 19 کلونو نه کم دي. نو په لوبډله باندې رښتیا هم تاثیرات شته دی. دا لومړی ځل دی چې د دغې لوبډله اکثره لوبغاړي بیرون ته ځي او ډېر کم داسې لوبغاړي دي چې هغوی دی په نړیواله سطحه باندې د افغانستان لپاره نمایندګي کوي او لوبیږي. نو ستونزې عموما په دغه لوبډله کې او د دغه سیالیو چمتووالي په اړه باندې موجودې وي، ځکه افغان 19 کلنې لوبډلې تر ډېره مشترکې سیالۍ نه دي ترسره کړي او د دغه لوبډلې د جوړېدو لپاره تقریبا 15 میاشتې مخکې یو ځل لوبې ترسره شوې وې د 19 کلنو ځوانانو د غوره لوبغاړو ترمنځ. نو هغه لوبو نه دغه لوبغاړي را برابر شول او بیا د وطن حالات داسې شول چې تر ډېره لوبغاړي له کرکټ هم لرې پاتې شول او تمرینات هم تر ډېره ترسره نه شول. که څه هم بورډ لنډمهاله کیمپ ترسره کړ خو په وخت باندې اماراتو ته زموږ 19 کلنه لوبډله ونه رسېده. په لوبو کې د بایلات عمده لامل هم همدا کېدای شي چې د غذایي له لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو ناشنایي او همدا ډول نو لوبغاړو سره په نړیواله سطحه د لوبغاړو لوبېدل او هغه همداسې لوبغاړي چې ډېر کله نړیوالو میدانونو نه دي لوبېدلي. نو زما په اند باندې افغان لوبډله که همدا لوبډله لږ وخت په سیالیو کې ولوبېږي، په دې کې داسې لوبغاړي شته دی چې راتلونکي ته ترې نه ښې هیلې لرلی شو او بالخصوص روزونکي باید په دې باندې کار وکړي چې افغان لوبډله که په دې سیالیو کې نه ځلېږي خو ولې مخته باید له همدغې لوبغاړو چې له څو پړاوونو غوراویونه وروسته دوی لاره پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د افغانستان د نوم د ځلونې لپاره. نو هغوی ټچ ته دي رسېدلي دي او په دوی باندې باید خواري وشي، دوی باندې کار وشي. زما په اند باندې افغان لوبډله به په دغې سیالیو کې له نورو سیالانو سره ولوبېږي، خو دومره به ښه نه وي لکه څومره چې زموږ 13 ځل 19 کلن ځوانان په آسیا جام سیالیو کې ځلېدلي وو او موږ د پاکستان په څېر لوبډلې په هغې سیالیو کې ماتې کړې وې او اتلولي هم ګټلې وه. نو زما په اند باندې لږ وخت به نیسي چې دغه لوبغاړي را برابرېږي او په نړیواله سطحه د افغانستان لپاره سیالۍ ترسره کوي.
د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلالو، آیا کله مو د چندرو لوبه کړي؟ د لوبه په کلیوالي یا ملي لوبو کې راځي چې تر ډېره د وړو نجونو او کوچنیو هلکانو ترمنځ ترسره کیږي. خدا چې دا لوبه څنګه کیږي پاړې زما همکار نور معلومات درکوي.
دا د نجونو لپاره ډېره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې او واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویمې او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړۍ او دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کېښودل کیږي. لومړۍ، دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وه چلمدا یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرد تیږه وي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی، ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته چوي. په یوه پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چیتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کیږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. که چېرته لوبغاړی خپله چکله تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکله د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکله او پښې د سین خانې ته وردننه شي، نو د لوبغاړي نوبت سوځېږي او پر ځای بل لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکله تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکله په تندي ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکله لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکله لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې هغه کیږي. لوبغاړی د چیلیپانخې په کاغلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځانې کوي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده، او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دي او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي. صحیح دی، د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي. صحیح دی، په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانه شي او یا یې پښه سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کېږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چېرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
تاندې تانګې
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پایل کې شي رالویږي، همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي، له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدېږي او ورته ویل کېږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان یې تیری او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورج لدې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډارې کې چې موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونې کې سره مخې په مخې انجن دې نیوي کوي چې تا پکې یعنی دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اول باید ما تحقیقات وکړي، پس لاغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجي چې دا جلی بیا د ستونزو نه یعنی خلاص شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې یوې ټولګیوالي کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نه شوای کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشې کولی نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره ما واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کوي، یعنی دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسو هغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سر سده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلام زوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا سره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر تند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر تند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور به نه درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه ته چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دا محیط ته کوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هیڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر آخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټونه ډک ژبه به لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کیږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کیږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټي عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالتو کې پیدا کیږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو مراګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ ده.
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په نړۍ په سطح باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بند وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د بیا کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، خدا ده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړی. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
چوبا تر ورسکا ساعت 5 شام